السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 3 منیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول د منور شانه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، افغانستان وایي د ګاونډي هیوادونو لریختنی همکاري بغیر په دغه هیواد کې سول او ثبات نشی راتلی. نن یعنی 3 نومبر پاکستان کې وکیلان د تورې ورځې په توګن مانځي او ملګری ملتونه وایي تمه ده چې په شام کې بعد تشدد د ختمولو منصوبه زر تر زره عملی کړی شي. او اوس د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر حامد کرزی خبرداري ورکړې چې د گاونډي هیوادونو له رښتینی همکاري بغیر به افغانستان کې سوله او ثبات ران نشي. نوموړي ویلي د هیواد د سولې عملیه تر هغه نشي بریالي کېده تر کومه چې په پاکستان کې مشت د طالبانو مشران نه وي شامل کړي شوی. ولسمشر کرزی د ترکی په استنبول ښار کې د افغانستان په حق له جوړ یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال ویلي د نړۍ له هیوادونو سره یې د هیواد ستراتیژیک لوزنامې په با د سیمې د هیوادونو په ګټو هیڅ بد اغیزې ونه لري.
زمونږ له هغو ستراتیژیکي همکارایو څخه چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو هیوادونو سره را جوړې کو، یو به هم زمونږ ګاونډیو یا بل کوم هیواد ته خطر جوړ نه کړي. مونږ به په هیڅ داسې کومه همکارۍ کې دخیل نشو. د کومې پترس کې چې کېدای شي زمونږ ګاونډیانو ته خطرې جوړې شي او یا هم په سیمه ییزه کچه د افغانستان سوله ییزه دوستانه او ګټور کردار له ګواښ سره مخ شي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکي تړون په حق له پاکستان داست اندېښنو څرګندونې کړې دي. په پیښور کې د امریکا کونسلر جنرال ډاکټر میری ریچرډ وایي هیواد یې غواړي چې د خیبر پښتونخوا صوبې د ترهګرۍ ځپلي ولس د بحالۍ لپاره کارونه ترسره شي. نوموړي دا خبرې د صوبې د سوداګرو سره د ملاقات پر مهال وکړې. میرمن میری وویل
په خیبر پختونخوا کې چې مونږ کوم مرستندوی کارونه کوو د دې مقصد د ځایي ولس کومک دی چې د عسکریت پسندین اغیزمن شوي خلک بیا ودان کړی شي.
نوموړي زیاته کړه چې د پیښور د اوسیدونکو لپاره د سهولتونو په لړ کې د 90 میلیون ډالرو یوه امریکایي منصوبه روانه ده. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا په قبایلي سیمو کې هم په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کار روان دی. په پاکستان کې وکیلان نن یعنی 3 نومبر د تورې ورځې په هیڅ مانځي، ځکه چې د نن نسلور کال وړاندې هم په دې ورځ د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودري په شمول د 15 نه زیات ججان د خپلو چوکیو نه لری کړل، آئین یې ماتل کړ او په هیواد کې ایمرجنسی ولګوله چې له وجې مطبوعات هم د بندیزونو سره مخ شوي وو. په دې لړ کې بعد ملک په بیلابیلو برخو کې نن وکیلان په موټونو تورې پټۍ تړي او علامتي هړتال وکړي. د قبایلی سیمې کورمې جنسۍ په ساده کې تیر شپه د لیوي ځواکونو په یو چک پوسټ د نامعلومه وسلوالو په برید کې یو حوالدار وجل شوی او دوه د لیوي کسان جوړل شوی دي. د مشال خبريال وایي دغه پیښې وروسته په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي او امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیات هم پیل کړي. تر دې دمه د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیسته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکا د اسرائیل لخوا په مشرقي بیت المقدس او غربي غاړه کې د آبادکاری د تعمیراتي کارونو د تیزولو په فیصله نیوکه کړي چې اسرائیل د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور د سانګي یونسکو لخوا فلسطین ته د غړیتوب ورکولو په جواب کې ترسره کوي. د وایټ هاوس ویان جې کارنی ویلي اوباما انتظامیه په دې فیصله ډیره مایوسه شوې ده. نوموړي ویلي یو اړخیزه ګامونه د نیغ په نیغه خبرو بحالولو عمل ته زیان رسوي او د دواړو خواو ترمنځ معقول او مهمې لوزنامې ته د رسیدلو کار پر مخ نشي بوتلې. جکارني زیاته کړه د غستون د یوازې د دوه ریاستي حل دلاري هواري دلې شي. د ملګری ملتونو مشر بان کی مون وای تما کوي په شام کې د تشدد ختمولو په لړ کې بعد عرب لیگ منصوبه زر تر زره عملی کړي شي. د ریپورتونو تر مخه شام د عرب لیگ د وړاندیزونو هغه منصوبه منلې ده چې په کې د قیدیانو خوشی کول، د لارو کوسونو امنیتي ځواکونه وستل او د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ خبرې اترې شامل دي. ملګری ملتونو وای د روان کال د مارچ نه په شام کې د جمهوریت غوښتونکو مظاهره چیانو خلاف د حکومتي کارویانو په نتیجه کې تر دې دمه سره باندې 3000 کسان وجل شوی دی. د دې معاملې په حق خپل غبرګون کې امریکا یو وار بیا د شام د صدر بشار الاسد باندې غږ کړي چې واک دی پریږدي، ځکه چې هغه د واکمنۍ جایز حق د لاسه ورکړی دی. په عراق کې د پولیسو او هسپتال ذرایع وایي پرون د هیواد په جنوبي ساحلي خار بصره کې په دریو موټر سایکلو بار شوي بارودي مواد وچول شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او خواوشا 2 جوبل شو. د بصره د پولیسو مشر فیصل علي بادي ویلي دغه درې موټر سایکل چې بارود ور باندې بار کړی شوی وو د دماکې نوړاندې د خار په مرکز کې ودرول شوی وو. که څه هم د 2008 او 2009 کال نو وروسته په ټول هیواد کې تشدد کم شوی ده، خو دا ډول بریدونه بیا هم رامنځته کیږي. د سرکاري شمیرې تر مخه د اکتوبر په میاشت کې ټول 258 کسان وژل شوی دي. او اخیری خبر دا چې د مصر پوځي چارواکو د هغه 304 دیش ولسی کسانو د معاف کولو اعلان کړی چې په 13 فروری کې د حسنی مبارک د حکومت نسکورولو راهسي ورته پوځي عدالتونو سزا اورولې ده. نن د پوځي سپریم کونسل لخوا په خپل فیسبوک پاڼه باندې لګول شوی بیان کې ویل شوی د دې ګام مقصد دا دی چې د عظیم مصری ولس او د انقلاب د ځوانانو سره رواني رابطه کاری ته مرسته ورکړي شي. په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د کسانو ته په کوم جرم کې سزا اورول شوی او دوی به کله خوشی کولی شي. صرف دومره ویل شوی چې د دوی نمونه به ورسته سرګند کړی شي. سخت کال د جنوري د میاشتې راهیسې لږ تر لږه 2000 کسانو باندې د مصر پوځي عدالتونو مقدمې چلولي چې د هیواد دننه او بهر پرې ډېرې نیوکې شوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلی شئ. په روان خبرونه کې به واوري د ترکی په استنبول کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د گاونډي هیوادونو د ریښتینی همکارۍ بغیر یې په هیواد کې امن نشي راتلې او زیاتوي.
We have stopped talking about talking to the Taliban till we have an address for the Taliban and someone that we can recognize as the representative of the Taliban and not a suicide bomber.
په پیښور کې د امریکایي کنسولیټ مشروای امریکا با د پاکستان په پرمختګ کې خپل رول لوبوي.
جنوبی وزیرستان میں گومل زم ڈیم کی تعمیر بھی شامل ہے. ہم اہم سڑکوں کی تعمیر میں تعمیر بھی کر رہے ہیں. لینڈی کوٹل بائی پاس روڈ شامل ہے.
د صوبہ خیبر پختونخوا آبادی 2.5 کروڑ تا رسیدلې او د صوبې د شمیرنې اداره وای
پراتون کی لسو کالو کی یا پراتون کی بیزو کالو کی دا بیا د دینم یو په ډبل باندې.
او د راروان لوی اختر لپاره د ساربو د نرخونو حال هم درکو.
خلک دلته راځي او بس ریټونه ته پوس کی بیا واپس یان ډیر ګران دي. په موږ هو ته پوسنو کو دلته کې وړي کونه بکراو دغه 35000 40000 وي داسې بکرو ریټونه داسې وي خلک بلې پیرام ګرانو خو دې پر ته ډیر ګران دي.
شال د مشال ترسنګ یې واوري. رازو ته روان خبرونه لومړي رپورت ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبرداري ورکړي چې د گاوندو هیوادونو لاریختنی همکاري بغیر به افغانستان ته سول او ثبات رانشي. نوموړي چې د ترکی په خار استنبول کې د افغانستان په اړه جوړ یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوله ډاډ وخل چې د نړۍ له هیوادونو سره د هیواد ستراتیژیکي تړونونه به د سیمې د هیوادونو په ګټو هیڅ بدې اغیزې ونه لري. په دې اړه نور تفصيل د واشنگتن نه زموږ همکار هارون بچارا کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان د طالب وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، د دې هیواد ولسمشر حامد کرزي د شروع په ورځ له پاکستانه وغوښتل تر سولو طالبانو سره د خبرو اترو په پیلولو کې د افغان دولت مرستې وکړي. ښاغلي کرزي دا غوښتنه د ترکیې په ښار استنبول کې جوړ شوي په هغه یوه ورځني نړیوال کانفرنس کې وکړه چې موخه یې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو څخه نوې ژمنې ترلاسه کول وو. کانفرنس ته په څرګندونو کې نوموړي هیله وښوده چې پاکستان به د سولې په خاطر د افغان دولت غوښتنو ته مثبت ځواب
ووایي.
د سولې پروسس به تر هغه وخته بریالی نشي تر کومه چې مو په پاکستان کې میش د طالبانو د سر خلک له دغې پروسې سره یو ځای کړي نه وي. زموږ هیله دا ده چې په پاکستان کې د خپلو ورونو په مرسته به موږ وکولی شو د طالبانو مشرتابه چې له افغانستانه د باندې د شبکو په مرستو اتکا کوي ورسره د دوی ارتباط وشلو او د سولې له پروسې سره همغاړي
کړو.
خاغلی کرزی د غونډې ګډونوالو ته په ډاګه کړه چې د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د افغانستان د امن او سوکالۍ خوب نشي رښتیا کېدی. پاکستان چې وار له مخې د امریکا او بیا په دې وروستیو کې د افغانستان لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام نه کولو لپاره تر خورا زیات فشار لاندې دی، په دوامداره توګه په خپله خاوره د ترهګرو د مشرتابه د شتون او هم په د لګېدلي له دوی سره د ملاتړ تورونه ردوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې لپاره چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې نړۍ ته د خپل هیواد د ژمنتیا باور ورکړي، د تیرې نهې په ورځ هم په استنبول کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې د پخواني افغان جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد رباني د وژنې په پلټنو کې د پاکستان لخوا د پیاوړې همکارۍ ډاډ ورکړ. خو په عین حال کې اسوسییټډ پریس اجانس په خپل راپور کې لیکي د حقیقت ته په پام سره چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په جوړولو کې د دې هیواد پوز ډیر عمل دخل لري، د ولسمشر زرداري ژمنې ښایي کمزورې وخیژي. په استنبول کې جوړ شوی د افغانستان په اړه کانفرنس کې د امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د نورو څلورو دایمي غړو هیوادونو برتانیا، چین، فرانس او روسیا او د پاکستان، هند او ایران سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو هم ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د امریکا مرستیال خارجه وزیر ویلیام برنز په کابل د تیرې میاشتې په 9 نیټه شوي ځانمرګي برید ته په اشاره کولو چې د امریکایانو په شمول 18 وګړي ورکې وژل شول، وویل سیمه ییزو طاقتونو په زیاده دی چې د افغانستان د مسلو په حل کې همکاري کړې وي په خپلو اعمالو سره دغه مسلې لا پیچلې کړې. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ د دغه مسلو حل بهره نشو ورته پلې، خو دومره ضرور کولی شو چې د افغانستان د ستونزو په هوارولو کې اسانتیاوي رامنځته کړو. خاغلی برنز دغه راز په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او هم په بهرنۍ مرستو د تکیه د کمولو لپاره په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختیا ارزښت په ګوته کړ. اسوسییټډ پریس اجانس بیا د ایران د دولتي خبري اجانس ایرنا لخوا خبره شوې د دې هیواد د خارجه وزیر علي اکبر صالحی هغه وینا راغستې چې په ترڅ کې نوموړي په افغانستان کې د امریکا په تګلاره سخت انتقادونه کړي او زیاته کړې ده چې د تیرو 10 کالو په موده کې د افغانستان په حالت کې چندان خواله نه دی راغلی. خاغلی صالحی د افغانستان او امریکا ترمنځ تر هشوي له ستراتیژیکي تړون سره هم د ایران د حکومت مخالفت ښودلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د سیمې د هیوادونو همدغه اندېښنو ته په کتنې د استنبول د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان ستراتیژیکي تړونونه به د سیمه ایزو همکارانو په تاوان تمام نشي. زموږ له هغو ستراتیژیکي همکارۍ څخه چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو هیوادونو سره راجوړي کو، یوه به هم زموږ ګاونډیو یا بل کوم هیواد ته خطر جوړ نه کړي. موږ به په هیڅ داسې کومه همکارۍ کې دخیل نشو د کومې پترس کې چې کېدی شي زموږ ګاونډیانو ته خطرې جوړ شي او یا هم په سیمه ایزه کچا د افغانستان سوله ایزه دوستانه او ګټور کردار له ګواښ سره مخ شي. راپورونه ښایي د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره د سوداګرۍ، عامې پوهنې او د مخابراتو په برخو کې د لا ډېرې همکارۍ ژمنې وکړې. په دې لړ کې افغان او لویدیځو چارواکو د ورېښمو د نوې لارې په نوم د اقتصادي پرمختیا د پروژې لپاره د همکارۍ او د جلبولو هڅې وکړې. د استنبول په کانفرنس کې دا هم تمه کېده چې افغان ولسمشر به د هغو 18 ولایتونو چې د امنیت ذمهواری به له ائتلافي ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارل شي نمونه اعلان کړي. خو اسوسییټډ پریس اجانس د افغان خارجه وزارت د ویان جانان موسازی په حواله وایي چې د مسولیتونو د لیک دغه دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا او رازو یو بل رپورټ ته په پیښور کې د امریکایي کنسولیټ مشر میری ریچرډ د صوبا خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت چیمبر ته ویلي امریکا غواړي د دغه صوبې او د فاټا په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي او د دغه لپاره یو شمیر منصوبې هم پیل کړې دي. تفصیل لپاره د پیښور نه د غلام غوستا رپورټ اورو.
په پیښور کې د امریکای کونسل جنرال میرمن ماری ریچاردز ویلي دي چې امریکا په خیبر پختونخوا کې کوم مرستندویه کارونه کوي د هغې مقصد په دې صوبه کې د ترګرۍ ځپلې ولس بیا ودان کول دي او په پیښور کې د $70 میلیونه په پروژې کار روان دی چې مقصد یې د بلدیاتي سهولتونو نور ښه کول دي. په پیښور کې د امریکای د کونسل جنرال میرمن ماری ریچاردز دا څرګندونې د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت په ایوان کې د سوداګرو سره په یوه غونډه کې مخې ته راغلې دي. په خیبر پختونخوا کې د امریکای له اړخه د مرستو د موخې په اړه میرمن ماری ریچاردز د سوداګرو غونډې ته خپل وینا کې وویل: په خیبر پختونخوا کې چې موږ کوم مرستندوی کارونه کوو، د دې مقصد د ځایي ولس کومک دی چې د عسکریت پسندۍ نه اغیزمن شوي خلک بیا ودان کړی شي. د سوداګرو غونډې ته خپل وینا کې میرمن ماری ریچاردز د پیښور ښار د ترقۍ په اخله د امریکایي مرستو په لړ کې وویل:
هم پشاور مې 90 میلیون ډالر کا.
په پیښور کې د $70 میلیونه په یو پروګرام کار روان دی چې مقصد یې د بلدیاتي سهولتونو نور په مخ بوتلل دي او دا د 15 کالو پروګرام دی. میرمن ماری ریچارډ زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې په امریکایي مرسته په ګوملزام ډیم کار روان دی او په پیښور کې په سویلي رینګ روډ او لنډی کوتل بای پاس باندې هم په امریکایي مرسته کار روان دی.
جنوبی وزیرستان میں ګوملزام ډیم کې تعمیر بھی شامل ہے. ہم اہم سڑکوں کی تعمیر بھی کر رہے ہیں جس میں پشاور جنوبی رنگ روڈ اور لینڈی کوٹل بائی پاس روڈ شامل ہیں.
دا امریکائی مرستو پلڑ کی میں چکلا دا خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس دا صدر آپان عزیز نا پختنا اکڑا نو هغه مشال ریڈیو تا وویل چې امریکا پاکستان تا کومی مرستی ورکوی په هغه کې خیبر پختونخوا ته ډیره کمه برخه میلاویږي.
دیو چې کوم امداد ورکړی دی هغه امداد کې څنګه دی هغه دې صوبې ته خو هیڅ هم نه میلاویږي.
په دې غونډه کې سوداګرو او د امریکای کونسل جنرال میرمن ماری ریچارډ په سیمه ییزه توګه د کاروبار د پرمختګ په لړ کې هم خبرې اترې وکړې. په دې لړ کې میرمن ماری ریچارډ وویل چې د کاروبار د حجم د زیاتوالي لپاره سیمه ییزې لوزنامې ډېرې مهمې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سیمه ییزې لوزنامې نور هم ډیر اهمیت لري. د امریکای د کونسل جنرال او د خیبر پختونخوا د سوداګرو د دې غونډې د اهمیت په لړ کې د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوځي مشال ریډیو ته وویل:
میری دغه چیمبر ته تک هغه خلکو سره دا خبره چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت او د نورو اړیکو د پاره به یو ډېر دورس فیصله کول وی او دا فیصله ډېر زر کې د ضروری ده چې نن تاسو کوم اړې غړي ویني دا جنگ جګړې چې ګوري د دې دویم فیس چې دی نو هغه په دلته کې د تجارتي اړیکې دي او هغه داسې اړیکې دي چې هغه بیا تر عمره پورې وي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو او د امریکای د کونسل جنرال میرمن ماری ریچارډ ترمنز د لیدلو کتلو په اړه د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په دې غونډه کې د امریکای کونسل جنرال میرمن ماری ریچارډ او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر افغان عزیز د پاکستان او امریکای ترمنز د اعتماد د بحالولو لپاره په کردار لوبولو سلا شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو سره د بشري حقوقو د ساتلو په برخه کې شریک کار وکړي او د افغان حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د بشري حقوقو سودا ونه کړل شي. بشیر غواخنا نور تفصیل ورو.
په داسې حال کې چې د ترکیه په استنبول کې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو خبرې کوي، د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې افغان حکومت دې د بشري حقونو د ساتلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان مشران د ناتو او امریکا د لوړ پوړو چارواکو سره په 2014 کال کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د سپارنې پر لارو چارو خبرې کوي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا د برخې مشر سام ظریفي وایي چې د افغانانو امنیت د سیمې د خلکو د هغه سره تړلې دی او د امنیت د سپارلو هر لار چاره چې څړل کیږي باید په ټوله سیمه کې د بشري حقوقو ساتنه یقیني کړي. له امنیسټي انټرنیشنل څخه په خبر شوې و مطبوعاتي بیان کې د سام ظریفي لخوا ویل شوې چې د سیمې ثبات او خوشحالي د پاکستان او افغانستان دواړو غړو ته د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته په لومړیتوب ورکول کېده. د افغانستان په اړه د امنیسټي انټرنیشنل څېړنه ښیي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامی مداخلې له 10 کاله تیرېدو وروسته د بشري حقوقو په ترڅ کې یو څه پرمختګ شوی دی. دا اداره وایي چې د مثال په توګه د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره نوي قانونونه جوړ شوي، د ښځو په وړاندې تعصب کم شوی او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډېر شوی. خو امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د دې ترڅنګ خلکو ته د انصاف د ورکولو او د جګړو له لاسه د بې کوره شو 4.5 لک خلکو د حالت د ښه کېدو په برخه کې پرمختګ ډېر کم دی. یا دا اداره زیاتوي چې د ولسي وګړو وژنه مخ په زیاتېدو ده چې ویل کېږي په دوی کې ډېر کسان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو وژلې دي. د امنیسټي انټرنیشنل په مطبوعاتي بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا تېره میاشت خپور شوي رپورټ ته هم اشاره شوې چې پکې ویل شوي وو په افغانستان کې په ځینو زندانونو کې د افغان استخباراتو لخوا بندیان شکنجه کیږي. د ادارې په دې اړه اندېښنه ښودلې. په بیان کې طالب وسلوالو سره د روغې جوړې د بهیر په اړه د سام ظریفي لخوا لیکل شوې چې دا خبرې باید ښکاره وي. نوموړي ویلي چې دا د منلو وړ نه ده چې په خپل افغانان دي له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه په تیار کې وساتل شي. ظریفي همدار زیاتوي چې د سولې د بهیر په محل دي د ښځو په حقونو سودا نه کیږي او دا چې په دې خبرو اترو کې دي ښځې په پوره معنا برخه ولري.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM دا مشال ریڈیو دا او اوس هم رازو یو بل رپورٹ تھا. دا افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې ورستو کې حکم جاری کړی وو چې شخصي ساتندویا کمپنیانې به بندول شي او د هغې پر ځای به سرکاري ساتونکي لګول کیږي. د دغه پروګرام په اړه یو تازه رپورٹ کې راغلی چې په دې لړ کې یو شمیر ستونزې دي او ممکن نه ده چې دا په ټاکل شوی وخت کې ترسره شي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقاله مهمې خبرې تاسو ته په دې رپورت کې بیانوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي افغانستان کې د دې هیواد د داخله چارو وزارت او ناتو په ګډه د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه پروګرام جایزه اخیسته چې لمخې شخصي امنیتي کمپنیو باندې بندیز لګول شوی او په دغه هیواد کې د اربونو ډالرو روان مرستندوی کارونو د حفاظت لپاره د سرکاري ګارد یا ساتونکو د ورکولو پروګرام جوړ شوی و. دا جایزه خای د افغان ولسی ساتنې د زواک په نامه دغه پروګرام د یو شمیر شتون زوخ کار دی او د ترسره کېدلو لپاره یې د حکومت له خوا چې کوم نیټه خودل شوی و هغه هم امکان نه لري. ورسپانه د ولسمشر کرزی په حواله لیکي د شخصي کمپنیو پر ځای د سرکاري زواکونو لګول د هیواد د خپلواکۍ لپاره مهم ګام دی او یو مغربي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي افغانستان کې د ناتو زواکونو قماندان جنرال جون ایلن هم په دې خبره ډیر ټینګار کوي ځکه چې کدا سی ونشي نو د هیواد کې روان ټول مرستندوی کارونه به په ټپه ودرېږي. دا راسوک هم په غیر یقیني امنیتي حالاتو کې کار کولو ته نه تیاریږي. ورسپانه ناتو د یو جګپوړي ناسرګند چارواکي د خلیلکی ناتو د امریکا د خارجه چارو وزارت او د پرمختګ لپاره د امریکا نړیواله مرستندوی اداره یو اس ای ای ډی په دې لړ کې په ګډه کار کوي چې دغه سرکاري ساتونکو د مرستې او تربیت لپاره د 100 کسانو یو ډله جوړ کړي. ورسپانه زیاتوي چې په دې لړ کې ډیر لږ کار شوی او د هغې وجوهات دادي چې د پروګرام پر مخ بوتلو لپاره پیسې نشته. په دې پروژه د افغانستان د داخله چارو کار وزارت کار کوي او دا یو حکومتي کاروبار جوړیدای شي، خو دا وخت حکومت په لس میلیونه ډالر بنیادی رقم لګولو کې ناکام دی. د دې ترڅنګ په نور افرادي قوت او سامان رسولو کې هم کمی دی او دا راز ممکنه نه ده چې دا پروګرام دی د خودل شوې نیټې یعنی را روان مارچ پورې ترسره شي. ورسپاڼه لیکي د دې ټولو ستونزو باوجود ولسمشر کرزی پوره اراده لري چې دا پروګرام به په خپل وخت سرته رسوي. افغانستان کې د ناتو په شمول د سفارتخانو د حفاظت لپاره د شخصي کمپنیو سلور دیش زره ساتونکو کار کوي چې پکې 93% افغانان دي او په دې کې خواوشان نیم یوازې د ناتو سره کار کوي. خو د ولسمشر کرزی دغه منصوبه د سفارتخانو د سفارتکارو او تر یو حد د ناتو د حفاظت لپاره استثنا ورکوي. په افغانستان کې د شخصي ساتندوی کمپنیانو په حق لا یو شمیر خبرې کیږي، خو نړیوال مرستندوی ادارې په دې لړکې د اندې نوخ کار دی. د دغه ډول یوې ادارې مشر نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي دوی خپل کارکونکو ته د خپل بچو په شان ګوري او د امنیت نه بغیر به دوی هیڅ کله خپل بچو ته د کار کولو نه وایي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه یو بل رپورت ترازو. د نومبر په نیمایي کې په کابل کې دودیزه لوی جرګه جوړیږي چې له امریکا سره د افغانستان په ستراتیژیکي اړیکو او دغه راس په هیواد کې بعد د سولې په میکانیزم هم خبري وکړي او د دې لپاره د ولسی جرګې 102 کسانو په دودیزه لوی جرګه کې د ګډون فارمونه ډک کړي دي، خو یو شمیر غړي په دودیزه جرګه کې ګډون د خپل مخکینه پریکړې خلاف غړي. په دې اړه نور تفصيل د خوست ولایت نه د نقیب الله متنوال په دې رپورت کې اورو.
ټاکل شوی چې د نوومبر میاشتې په نیمایي کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون د امضا په موخه دودیزه لویه جرګه جوړه او په دې اړه دولت ته مشورې ورکړي. خو د افغانستان د ولسی جرګې یا پارلیمنت غړي په دوه ډلو ویشل شوي چې ځینې په لویه جرګه کې ګډون کوي او ځینې نورې بیا غیر قانوني بولي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له 249 وکیلانو تر اوسه 125 تنو یې په دودیزه لویه جرګه کې د ګډون لپاره نومونه لیکلي او له نورې هم وغوښتل چې ورته عمل وکړي. خو په ولسی جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف مشر حاج زهیر قدیر په دې لویه جرګه کې ګډون او پریکړې د افغانستان د ګټو خلاف بولي.
مسئولیتونو ته متوجی نه یو، صلاحیت مو بل څوک اخلي، مسئولیت زمونږ په غاړه دی، کار هغه کوي، جواب به مونږ ورکو. خودمه درته ویلای شم چې تاریخي بدنامي لري چې دغه عنعنوي جرګه د افغانستان ته خوشبختی نه راوړي، بدبختی راوړي. جناب رئیس جمهور کته ستراتیژیک تړون امضا کوي، نو دا خو مهرباني وکړه، دغه نوې جرګې صلاحیت نه دی چې کومه مشوره کوي. دا ویلګه ولسی جرګې ته چې ولسی جرګه ور باندې رایګیری وکړي. زه یو وار بیا غږ کوم چې دا عنعنوي جرګه د افغانستان په خیر نه ده، د افغانستان په بربادۍ او د افغانستان په تباهۍ ده. نو در چا خپل خوخه
د ولسی جرګې یو بل غړي فوزیا کوفي وایي چې کلوې جرګه پریکړه وکړي، نو دوی به پر ضد لارو سړکونو ته مظاهره او جلوسونه راوباسي.
دغه ما دلیل کافی و توجیه کافی داریم که مردم بجاده ها بریزن.
خو د ولسی جرګې یو بل غړی ګلپاچا مجیدی بیا دا جرګه د افغانستان د مسایلو لپاره په ګټه بولی.
تر کومه ځای چې معلومات لرم دا جرګه مشورتي جرګه ده، پریکړې صلاحیت دی ولسی جرګې دی ملي شورا محفوظ ده چې د خپل ولسمشر هم متویلی. او زه دا وعده ورکوم که چیرې ته په مشورتي جرګې کې فیصله کیږي، زه اولین کس بزوم چې مخالفت کوم. چې دوستان باید دې ته متوجه وي، ځکه دا جرګه د افغانستان د ملي مسالو په لپاره ده. ولسی جرګه هیڅ کله داسې الزامي پریکړه په یو وکیل باندې نشي کولی چې ته جرګې ته مزایې کوم بل ولایت یو کانفرنس کې اشتراک مکوه. دا حق ولسی جرګې سره نشته که چیرې ته په مطلق اکثریت هم دا پریکړه وشي. ولسی جرګې پریکړې هلته الزامي دي چې هغه قانوني د قانون په چوکاټ کې وي.
خو د سیاسي چارو کار پوه او د ولسی جرګې په تیره دوره کې د کاپیسا د خلکو استازی حجي فرید وایي چې حکومت غواړي په دې جرګه کې د خپلې خوښې نتیجه ترلاسه کړي. که چیرې د جرګې پریکړې په ګټه وي، نو به یې مني او کنه یوازې مشورې به یې وبولي.
اوس مو خبره داسې ده، که چیرته داسې و چې د حکومت په خوښه باندې دې جرګې مشوره وکړي، نو خو وایي چې جرګه و فیصله یې کړې ده، دغه نمایندګانو د افغانستان د خلکو دغه قانوني سبا لري. که چیرته داسې دوی په ګټن وي، دا خو یو مشوره وه.
خو د دودیزې لویې جرګې د تیاري کمیسیون ویاند صفیه صدیقي وایي چې د دې جرګې موخه د امریکا سره په ستراتیژیک تړون د سلام مشورو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې راوستو په میکانیزم خبرې هم دي.
اجرګه هغه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک ده، او دوهمه موضوع پکې د سولې پر راوستو باندې د میکانیزم رامنځته کول دي چې په کوم ډول باندې په کوم میکانیزم باندې موږ کولای شو سوله په افغانستان کې د جنگ په ځای مستقره کړو او د جنگ په ځای راو د جنگ تکای د افغانستان د لری کو دا یوازې او یوازې د خلکو استاد کولای شو چې په دې باندې خبرې وکړي په وړاندې سونه وړاندې کړي.
دا جرګه چې ټاکل شوې د نوومبر په نیمایي کې په کابل کې جوړ شي 2013 کسان به پکې ګډون کوي او تلور ورځې به دوام وکړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ریڈیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شئ
0332 533 3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د حالاتو ترڅنګ په روان اختر ریپورتونه هم اوریدلی شئ. خو زو منور شاه ته په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوي د دوی نه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان نه را رسیدلې تازه خبر وايي په هرات ولایت کې ځانمرګي برید شو او د هغې وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته اوس هم روانه ده. نن یعنی 3 نومبر پاکستان کې وکیلان د 2001 کال د ایمرجنسی په حواله د تورې ورځې په توګه نمانځي. پاکستان هند د خپل غوره هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. امریکا وای په خیبر پختونخوا کې د ترهګری ځپلې ولست بهالۍ لپاره یو شمیر امریکایي پرمختیايي منسوبې کار کوي. ملګری ملتونه وای تما دا چې په شام کې بعد تشدد ختمولو منسوبه زر تر زر عملی کړي شي. او په مشرقي بیت المقدس او غربي غاړه کې د اسرائیل لخوا د آبادکاری د تیزولو په فیصله امریکا نیوکه کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پر وره خبرونه کې راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن هم د ملک یو شمیر د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپل ادارې د افغانستان د امن لړکی د ترکی په کانفرنس لیکلي دي. خو دې کې جنگ ورسپانې د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر هغه بیان ته خصوصي اهمیت ورکړی دی چې وایي چې د افغانستان د امن لپاره د سیمې د نوي امنیتي ډانچې هیڅ ضرورت نشته، بلکې ټولو گاونډي ملکونو لا د افغانستان امنیت کې خپل کردار ترسره کول پکار دي. ادارې لیکي چې هڅې خو پاکستان، افغانستان او امریکا په یو بل شکونه کوي، خو بیا هم پاکستان او افغانستان غواړي چې د خبرو اترو د لار د مسلې حل ولټوي. اداریا اخره کې وایي چې د امریکای دا دریس صحیح وو چې د یو دښمن ختمولو لپاره په افغانستان حمله وکړه، خو له اوس د اسامه د وجلو او نورو مقصدونو ترلاسه کولو وروسته باید چې اتحادي عسكر او امریکا بیرته لاړ شي او د افغانستان چارې د دغه ځای خلکو ته پرېږدي. او ورسره گاونډي ملکونو له هم دا سوچ ختمول پکار دي چې د خپلو ګټو او برتري لپاره د نورو ملکونو سره دښمني وساتي، بلکې ټولو لپاره په سیمه ییز پرمختګ کې خپل کردار پیژندل پکار دي. او دغه شان د مشرق په شمول بازي نور ورسپانو هم د پاکستانی لوبغاړو د درغلیو په باب لا خپل اداریه کې لیک کړی دی. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې سپاٹ فکسنګ مقدمه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سلمان بٹ او بالر محمد آصف په دوکا او درغلیو کې مجرم ګرځول شوی دی. او دا نه یوازې د دغه لوبغاړو د پاره سزا ده، بلکې ټول کام د پاره د شرمندګۍ خبره ده. اداریه لیکي چې د لوبغاړو د خپل ایجنټ په وینا د پیسو لپاره په لوبه کې درغلې کړي دي او دا رنګ یې د ملک وقار نیلام کړی دی. ادارې لیکي چې نن ټول کام فکرمند دی او بیا په خاص توګه د کرکټ مینوال ډیر اندېښمن دي. ادارې وایي چې په کومه ډله کې په مونږ کولو یو لوبغاړی ناخوښ ګرځول شي نو دا فطري امر دی چې دارنګ کې سونه به ارومرو رامخته کیږي. ادارې اخیره کې هیله لري چې د دې کیس وروسته به راتلونکي کې منتظمین او سلیکټران د لوبغاړو ټاکنه کوي، نه چې د جوارګرانو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. او اوس هم نړیوال مطبوعات وال سټریټ جرنل او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د دغه دواړو هیوادونو تعلقاتو په باوري کولو کې د استنبول کانفرنس او بیا د هندستان پر رول بیلابیلې لیکنې کړې دي چې مهمې خبرې تاسو ته زموږ همکار حسیبه شهید وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې یو میکانیزم سلا شول چې د افغانستان د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژنې د پیښې په اړه به پلټنې همغږي کړي. دا د دواړو لورو ترمنځ د باور د جوړولو لپاره یو مهم سند ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دغه درې اړخیزه غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هغه دریځ ولاړ و چې له طالبانو یا د په وینا له ځانمرګو برید کوونکو سره چې استاد رباني وواژه دروغې جوړې د خبرو د پیلولو اراده نه لري، چې په نتیجه کې د پاکستان سره موجودې نږدې اړیکې هم له خنډ سره مخامخ شوې دي. ترکی ډیپلوماټان هم له دې غونډې نه څه زیاته تمه نه لري. دوی په یو میز باندې د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي چارواکو ناسته په خپل یو مهم ګام بولي. ورځپاڼه لیکي لبل پلوه دغه سرمشریزه په سیمه کې د ترکیې د پراخه رول د لوبولو ښکارندوی ده. برطانوي ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف بیا د افغانستان، پاکستان او هند اړیکو او په سیمه کې د دوی د رول په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي کله چې د تیرې میاشتې په پیل کې افغان ولسمشر حامد کرزی نوی ډیلی ته ورغی او هلته یې له هندوستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ، نو سمدلاسه یې اسلام آباد ته هم ډاډ ورکړ چې د کابل لپاره اسلام آباد تر ټولو مهم ملګری دی. افغان ولسمشر وویل پاکستان د افغانستان غبرګولی ورور دی او هند یې یو ښه ملګری، او دا کوم تړون چې افغانستان له خپل ملګري سره لاسلیک کړي په ورور هیواد به کوم اغیز ونه کړي. د هند او افغانستان ستونزه بیا داره چې پاکستان په دې برخه کې موافق نه دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان په افغانستان کې د هند مداخلت د خپل ستراتیژیک ډیپت یا ژورتیا په وړاندې یو ګواښ ګڼي. په مقاله کې راغلي پاکستان بیا افغانستان د خپل کور د شاهویلي ګڼي چې د افغانستان ښه ملګری یا هند ته پکې د ننوتلو اجازه نه ورکوي. مقاله زیاتوي د هند لپاره بیا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د شمالي اتحاد سره د ملاتړ په تور له صحنې وستل شوی و، افغانستان د مرکزي آسیا قانونو او د انرژي زیرمو ته یوه چابي بلل کیږي او هند د خپل چټک اقتصادي پرمختګ د ساتلو لپاره دغو زیرمو ته اړتیا لري. په همدې دلیل او ورسره د افغانستان خپلو سرچینو ته چې د اوسپنې غني زیرمې لري، هند یو ځل بیا له دې هېواد سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور افغانستان هم دې ته لیواله لري چې هند دا شان یو رول ولوبوي، ځکه دا هیواد نه غواړي چې یوازې پاکستان د دوی د معاملو لوری ووسی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده او په روانه خبرونه کې راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو مقاله کې د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک سیمه کې د حقانیه مدرسې د مشر مولانا سمیع الحق له خولې لیکي چې د طالب وسلوالو سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي او دوی سلا کولی شي. د دغه مقاله مهمه خبره د مجید بابر ناورو.
اسوسییټډ خبری ایجنس د خیبر پښتونخوا د اکوړی سیمینا خبر ورکوي چې په هغه سختدری د اسلامي مدرسې کې چې د افغان طالبانو د مشرتابه یو کلی تیار کړی وو، لوړپوړې عالم اوس هم خپل زده کوونکو ته افغانستان ته د تګ او دغه هیواد کې د امریکایانو په ضد د جنگ خطبه ورکوي. خدا هم وایي چې د یاغیان د امن د خبرو اترو په لړۍ کې پیللو ته تیار دی. ایجنس لیکي چې دغه بابا طالبان او په هغوی اثر لرونکي دغه مشر دی وړاندیز اوس هغه امیدونو ته وده ورکړی ده چې امریکا لګیا ده هڅې کوي چې د خبرو اترو د لارې دغه لس کلنه جنگ ته د پای ټکی کیږدي. اسوسییټډ خبری ایجنس لیکي چې مولانا سمیع الحق د یو منځګړي رول لوبولی شي، خو دا دې طرف ته هم یو اشاره ده چې طالبان او د هغوی ملاتړي اوس خبرو اترو ته سلاخ کاری. اسوسییټډ خبری ایجنس د مولانا سمیع الحق د خولې لیکي چې د دې شخړې نه د وتو باید یو لاره راوستلی شي، یو داسې لاره چې امریکا د دې سیمې نه ښه په عزت ووزي، ځکه چې وینې تویده د دې شخړې حل نه دی. اسوسییټډ خبری ایجنس زیاتوي چې د 2014 کال پورې چې امریکا له افغانستان نه په لوی شمیر کې د خپلو ځواکونو د راوستو پلان لري، نو د بل هر وخت په پرتلې د سولې له خبرو اترو سره خپل ژمنتیا لا پیاوړی کړی ده. امریکا په پاکستان هم غږ کړی دی چې د یاغیانو په دغه بهیر د ورګډولو لپاره دې خپل رول ولوبوي. اسوسییټډ خبر ایجنس ته یو امریکایي ناپیژندل شوي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دوی لګیا دي ترهګر وهي. د یاغیانو په ضد پوځي عملیات دوام لري او وایي که څه هم دغو عملیاتو د خبرو اترو په ډګر کې لږې لاسته راوړنې کړې دي، خو بیا هم دغه چارواکي وایي چې جنگ او خبرې اترې څنګ په څنګ روانې دي. دغه چارواکي ایجنس ته ویلي دي مونږه هغوی وهو او داسې شهادتونه هم شته چې دغه یاغیان غواړي چې څه ناڅه له اوسنامې ته په دې لړ کې ورسي. خبري ایجنس د مولانا سمیع الحق له خولې لیکي چې تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوز دته په دې اړه د منځګړیتوب د رول لوبولو لپاره نه دي ویلي، خو زیاتوي چې طالبان یاغیان به د ده خبرې ته ضرور غوږ کېږدي، ځکه چې د ده په خبره د طالبانو او ښاغلي حق ترمنځ د عزت او علم رشته ده.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو
د مشال په خبرونو کې راځو یو بل رپورت ته. د صوبا خیبر پختونخوا د سټاتستکس ادارې د شمیرې تر مخه د دغه صوبې آبادی په روان کال کې 25 میلیونو یعنی 2.5 کروڑو ته ورسېده. په 1998 کال کې د خیبر پختونخوا آبادی 18 میلیونه وه. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي تیره اونۍ د نړۍ آبادی 2 اربو ته ورسېده. دا چې په پاکستان او صوبا خیبر پختونخوا کې د آبادی د زیاتوالي له امله کوم مشکلات رامخته کېدای شي، د خالد خان په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا د شمیرې یا شماریاتو ادارې تر مخه د صوبې آبادی په تیر 12 کالو کې 7.5 میلیونه یا 80 لک خلکو پورې زیاته شوې ده، او کچرې په آبادی کې د زیاتوالي دغه لړۍ دوام ولري نو راتلونکي 10 کاله کې به دغه شمیره یو په دوه شي. د ملګرو ملتونو د یونیسف د څیړنې لخوا د نړۍ ټوله آبادی 13.5 اربه نفوسو ته ورسېده چې زیات تر برخه پکې ایشیا او غریب هیوادونو کې آباده ده. مشال ریډیو سره د خبرو په مهال د پختونخوا د سټیټیسټیک ادارې اسسټنټ ډایرکټر محمد فاروق اویل د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د آبادی زیاتوالي شرح د کال 3% ده، او د ده په وینا د پختونخوا صوبې آبادی په کال 98 کې 7.5 میلیون وه، اوس په 2011 میلادي کال کې 7.5 میلیون ته رسیدلې ده.
زمونږ آبادی تقریبا 17 میلیون وه په 1998 کې، اوس تقریبا دا 25 میلیون ته، یعنی 2.5 کروڑ شوي، 50 لکھ تو رسیدا. او پر راتلونکي 10 کالو کې یا پر راتلونکي 50 کالو کې ظاهر خبر را چې دا کم رفتار سره دا زیاتیږي، لکه دا کال تقریبا 3% نو دا حساب تاسو کوئ نو دا بیا د دېرم یو په ډبل باندې شي.
محمد فاروق زیاته کړه چې یو خوا د صوبې آبادی زیاتیږي، خو بل خوا د دغې آبادی ضروریات پوره کولو لپاره وسایل کمیږي، او د حکومت لخوا د صحت، تعلیم او نورو شعبو کې اسانتیاګانې د نش برابر دی. دی وای
زمونږ په خیبر پختونخوا کې د هسپتال په یو کټ باندې یو زر شپږ سوه واتیا کسان، یعنی یو کټی نو هغه یو کټ د یو زر شپږ سوه تقریبا 1600 کسانو لپاره، په پاټا کې داسې تقریبا 2500 کسان. دغه رنګي زمونږ په سیمه کې ډاکټران چې کم دی یو ډاکټر 15000 کسانو لپاره، دغه رنګي په پاټا کې هغه تقریبا 2500 کسانو لپاره.
په آبادی کې د زیاتوالي وجه د تعلیم کمی، ناپوهی په پښتنو کې د هلکانو پیدا کول، او بیا د وړې کورنۍ د پروژې لخوا ناقص دوایانې او کارکردګي بیانېږي. خو بیا د شماریاتو ادارې د چارواکي په وینا په دې لړ کې د مولایانو او مذهبي عالمانو کردار ډېر ضروري دی.
مونږ د مولا نه ډېر متاثر یو، نو مولا خو مونږ ته وایي چې وروره که کنټرسپشن یا د خاندانی منصوبه بندي دی وکړه نو دا خو وروره د اسلام نه لاړې خارج شو.
خو بیا په پېښور کې د درویش مسجد او مدرسې یو عالم مفتی سبحان الله جان وایي چې اسلام د ماشومانو پیدا کولو کې د مناسب وقفې خلاف نه دی. هغه وایي
خزه او خاون د سعودر د وجې نه مناسب وقفه کول غواړي، شریعت د دې خلاف نه دی. مثلا بعض وخت خزه کمزوري وي، بیمار وي، دغې وجې نه، یا اسې بالفرض یو ماشوم شته او که بل فرض بل حمل وشي دا غي ماشوم تباغه پيو کې کمی راشي او کله کله دا سی وی هم به وشي یا بل څه عذر وي خدای کمزور ده نو کدي مناسب وخت کې یو کار لپاره دو کار لپاره درې کار لپاره نو دا څه دي کې قباحت نشته البته دا یو طریقې اختیارول چې هغه سره د اولاد د پیدایش هغه ماده چې دا د زنانه کې چې قوت هغه ختم شي مثلا بچ دانه رو باسي نو شریعت د دې اجازه نه ورکوي دا څه منه کوي عارضي وقفه نکول شي چې قباحت نشته
خو بیا په پاکستان کې ځنې عالمان او مذهبي ګوندونو وخت په وخت د خاندان منسوبه مندې مخالفت کړی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
او اوس هم په روانه خبرونه کې د پیښور نزو باجوړ ایجنسی ته چرته چې د مقرر شوی د بنظیر انکم سپورت پروګرام غوړو کور په کور سروې روانه کړې ده خو ځینې خلک پرې ټکونه کوي چې د هر کور سروې دې وکړل شي او دا چې دغه پروګرام لپاره دې هغه خلک رجسټر کړل شي چې حقدار دي شاهنواز ترکزی ورو
په باجوړ ایجنسی کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې سروې پیل شوی چې پکې د باجوړ ایجنسی د هر کور ډیټا یعنی معلومات جمع کولای شي د سروې لپاره 248 ډیټا کلیکټر یعنی معلومات جمع کوونکي هم مقرر دي او د پروګرام په مرسته کوونکو کې یو ځایي غیر سرکاري تنظیم ټرایبل ویلفیر ارګنایزیشن هم شامل دی دا سروې به کله ختم شي د پروګرام لپاره د باجوړ ایجنسی کوارډینیټر تاجمیر خان وویل
ماکسیمم موږ سره 45 دی دی او دا پخپل باندې زمون ټارګټ د 35 نیواله تر 38 دی په دې کې به ان شاء الله دا موږ دغه کو کمپلیټ کو سویپینګ په دې کې راځي باز دې کې چې ته پور پاتې وي باز دې کې چې ته مسائل وي چې ال تاسو موږ خلک تلې شي دا هغه په کې دی چې دا یو څلور 15 یا 30 راځي هغه ته موږ وایو
خو کوم کوم سیمه داسې دي چرته چې حالت خراب دي او د پروګرام غړي وړي هغه ته دي سکیورټي ورکړې شي او رنگزیب انقلابی چې اسسټنټ کوارډینیټر
انتہائی مشکل او دا سر کو پرس کا کامی بی ترسیگی نو ٹک دا چه زمان محنت بدے که شامل دے خود دا غی خلق و مینہ او دا دا غی خلق و مرست زمان سرد
کور پا کور دا دی سر وی دا پارا زنانا عملہ شتا یا نا تاجمیر خان بیا ویل
پدې کې پختله باندې چون ایجنسیانو کې او بیا خصوصا باجوړ خدایږي حالات تیر شي د روګر چې موږ سره په پلانینګ کې وو موږ سره ټریننګ هم اخیستل شوی وو د زنانو د پیویل سټاپ مگر د باجی وجوهات لکه بل هغه موږ نه پیسول شي دلته ځار سره دا
او کله مو چې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی دی وغړي غفار طوفان سره خبرې وشوي سروې باندې د نورو ګوندونو سره اعتراض شته او یا نه وی ویل
لکه کوم طریقہ کار دی او دا طریقہ کار روان دی لکه عمل کې دل یا نه کې لدا خو ورته کیږي نو زما خپل زده چر کې دی چې هم دی او صحیح نیت باندې وکی نو دا کوم سر وچ روانه تا نو الله دی وکی کې دی چې خنیت باندې وشي او زه نه کو غنم چیر تا سی وشي
د حجی لونګ سیمه باجوړ ایجنسی وسیدون کې یو بلتن جعفر شاه قاصر ویل باید په سروې کې څوک پاتې نشي
زکه چې موږ خاري تحصیل ته ډېر نږدې خلک یو په 5 کیلومتر کې پاتې او خال تحصیل چې دی دا یو کوټل دی نو تر اوسه پورې زموږ سروې نه ده شوې نو بارو بابا لار کله کېږي کنه چې کوم دیهاتي علاقې دی او هغه په 25-30 کیلومتر او 40 کیلومتر دی که څه سړکونه دي لري پاتې دي
او ټرایبل ویلفیر ارګنایزیشن غړو د سروې تربیت اخسته او یا نه د تنظیم مشر حاجی محمد وویل
یار د دې خو ډېر په صحیح ډول ټریننګ د کور کې شوی چې یو ځل مطلب دا دی په پېښور کې د ابتدایي ایامو کې د دې ټریننګ ورته شو بیا دلته چې موږ په باجوړ ترالو نو په باجوړ کې مطلب دا دی چې موږ ته مخاوه د دې ټریننګ نو دلته موږ په لوکل سطح باندې زموږ سره چې کوم هغه ټیکنیکل سټاف او هغه کې د 2-3 ورځې خو په طریقه سره ټریننګ ورکو او ان شاء الله هیڅ مشکل پکې نشته دی او ډېر په صحیح طریقه باندې کار روان دی
د پروګرام د چارواکو په وینا سولس بیکوره دی باید باجوړ تراشي او د پروګرام په سروې کې خپل معلومات شریک کړي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د اختر په اړه رازو ریپورتونو ته د لوی اختر رانیستې کېدو سره سم د سارو میلو کې په سونو ساروي د دې خرڅون کې او اخیستون کې را روان شوې دي. ولی ساروي خو زیات دي، خو دغلته خلک وایي چې د زیاتو نرخونو له وجې اخیستون کې کم ښکاري. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د حکومتي اعلان تر مخه ملک به لوی د قربانۍ اختر د روانې میاشتې په اوومه نیټه مانځل کیږي. ولې د اختر رانږدې کېدو سره سم سروې په لوی شمېر کې موجود دي. همدارنګ په دغه میلو کې د سرو اخیستونکي او د سرو کتوله ګڼ تعداد کې خلک راځي. اختر را جوختېدو سره سم د صوبې په ټولو لوی وړو ښارونو کې ځای په ځای او کوسه په کوسه د قربانۍ سروې ولاړ دي. موجود وخت کې د سرو نرخونه سرنګ دي. نو د پېښور رنګ روډ میله کې سروې اخیستونکي مشال لیډو ته صدا رنګ وایي.
مارکیټ چې کوم وګه ته کم ریټونه ډېر زیات دی، لګا د پروس کال نه ډبل دی او کوشش کوو چې رمنګم نه ارزم سروې کوم. سلور او سو سروې کم از کم د 60 نواله تر د 65000 روپو پورې 55000 روپو پورې
دی. چې کم مال خپل ځان لګورو نو بس تواړې نه پاره چې زړه غوام علي نو هم دل دې زړه و یو کا بچې مې هم دل سروې زړه و یو دا غریب سړی نه سروې و اتل نو چې تا ځان به مور به پلار به ګورو او دکی مړو کی پلا و دي ډنګونه مانګونه هغه شی بولو ته د پینې شپه لنګون کړي چې زړه ورو ورو ته لن وی لاشي چرګ مجبوری
د نرخونو په حق لوای چې نرخونه نه دي زیات شوی، خو ول ملک کې نور کم ارزانی ده چې ساروی به ارزان وي.
ساروی مون ته مطلب چې ګران ګران پری وتی دي. ساروی په 90000 روپیا کې 1 لک روپیا باندې په باولپور کې شوی دي. خو خو کې نو غوښتل چې پرون یو جوړه ولاړ و چې په 1 لک 90000 باندې په باولپور کې یو څه شوی و. دې ټوټو کې دې خټو کې دې بوختو کې بیګا ثابت شپه باران ورېدو. هغه ته مطلب چې مونږ نه ګوره چې نو ته ګوره وړو ته ګوره مطلب چې نور کاروبارونه ته ګوره کنه نو هغه منګیدا.
افغانستان ته د سارو د ټوپ حق لباندې دغه سوداګر وای
کال ریټ کم ده ولکه افغانستان د پارم پکار دي زکه چلته ذخیره نشتا نو هغه غریبان به قربانې نه کوي مسلمانان نه دي مونږونه نه دي لازمن پکار دي چې دالاره کولاوي و دی دې طرف نه ساروي لاړ شي غریبانان هم قرباني وکي زکه مسلمانان دي د مونږونه دي او هغه مسلمانان هم خپل بچول او خپل غول قرباني وکي.
په دغه میله کې د ټولو غټ او ګران بیا ساروي هم موجود وو چې قیمت یې 2.5 لکه وو. د دې د وزن او د خرص په خپل باندې مشال لیډو ته صدارنګ ویل
یاره بار من بای لدې خوراک زیاد دے خرچے زیادہ دا کنا درز دڑائی بورا دڑائی کل ناسے کوترا 200 روپو نو بدا خدا قسمت خبر ہے مونگو ویدگا کو دا خودے نمہ دیرے گواڑے
یادوانے والا سی میلے تا راغلے ساروی اخستون کو عام اولیس وینا وا چی دا زیادہ نرخونو پا وجہ باندے خس ساروی اخستل دا عام اولیس تو وسن بھار خبر دا ولی دا دغ سارو سو داگر وائی چی ساروی حس گران ندی او ملکی دا روان گرانے سرسم دا دی نرخونو برابر دی او بل دا چی ٹول کل دوی دا دی لوی اختر تا سترگی وی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
نقیب الله متنوال، مشال ریډیو، هوست
هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال ریډیو، جلال آباد.
او د مشال ریډیو په خبرونو کې زو ننګرهار ولایت ته چرته چې د سرې میاشتې رضاکارو د لوی اختر د را رسیدو په مناسبت د خار پارکونه، تفریح ځایونه او سړکونه په اشر پاک په دې اشر کې د سلو کسانو پورې ځوانانو برخه واخیسته. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د لوی اختر در رسیدو په ویاړ د ننګرهار د سری میاشتې خیریه ټولنې رضاکار ځوانان د جلال آباد ښار د تفریح ځایونو او واټونو د پاکولو په خاطر اشر ته راوتلي وو. د ننګرهار د سری میاشتې خیریه ټولنې مشر ننګیالي ایسوبزي د ښار د پاکولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دې اشر کې تر سلو تنو زیاتو رضاکارو ځوانانو شرکت کړی دی.
ځوان رضاکاران په دې نیت راوتلي دي چې راتلونکی نیکمرغه لوی اختر رسیږي. د په مناسبت باندې غواړي ښار د ښار باز سنډي پاک کی لکه تاسو وګورئ عملاً منګه وځه جلال آباد خار ایدګا کې ولاړو. دا ایدګا دا سجدې چې مرکزی جمعات زمنګ د خار او ټول مسلمانان د اختر پورز باندې دل ترازی عبادت کوي، لمونځ کوي. تاسو به شکه ګورئ چې دا ټول چمنونه چې زمنګ د ګډېرو د پوسو کې ډک دي. نو د پاکولو ته ضرورت لرو ده. د ننګرهار د سری میاشتې ځوان رضاکاران راووته، نه یوازې دا چې عیدګاه به پاکوي، همدغسې د ښار عمومي او لویې جادې ورسره د سراج عمارت بند چې زمونږ د تفریح ځای دی هغه به هم پاکوي. په دې کې سل تنه رضاکاران دي او ورسره زمونږ د سری میاشتې د ریاست مامورین هم شامل لري.
یو تن رضاکار ځوان دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د ښار پارکونه او واټونه پاک وساتي.
اجمل په ختیځ حوزه کې د ځوانو رضاکارانو ساحوي مسؤلین د لوی اختر مبارک ورځ را روانه ده. په دې خاطر باندې چې دا عیدګاه ده، په دې کې د اختر لمونځ ادا کیږي، د یوې خوانه مونږ کولای شو چې دا عیدګاه پاک شي د اختر په مناسبت باندې، او تر څو نورو ښاریانو ته هم دا یو پیغام وي. نور ځوانان باید دینه دا وزده کړي چې یاره مونږ دا کیلي پوستکی باید په سړک باندې ونه غورځوو، تر څو چې دغه زما رور دی دای بیرته راټولی، ولې زه په ځاغه باندې غورځوم، تر څو دا د نظافت فرهنګ مونږ په دې ټولنه کې هم.
د اختر د رسیدو په ویاړ دا اشر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جلال آباد ښار د پاکۍ او صفایي لپاره نه ښاروالۍ او نه هم د ښار اوسیدونکو پام اړولی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوس هم د اختر د تیارو په اړه رازو یو بل رپورټ ته. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د غټ اختر د رانیست کېدو سره په درزیانو رش زیات شوی دی، او دوی نورې جامې د ګنډلو لپاره نه اخلي، او چې اخلي نو بیا پیسې زیات غواړي. درزیان وایي دا ځکه چې بجلی نه وي او دوی زیات کار د جنریټرو نه اخلي. د سیمینا د مشال همکار عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ را لګي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د لوی اختر په راتګ سره که یو خوا په مال منډیو کې د سرو په اخیستلو ګڼه ګوڼه وي، نو بل طرف ته د اختر د پاره ځوانان نوې نوې کپڑے هم تیاروي. خو د هر کلا په شان نه یوازې عوام بلکې درزیان هم خپلې ګیلې کوي. په موجوده وخت کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې جوړې سلائی قیمت تر 1400 پورې چلیږي. نیک محمد وایي چې درزیان جوړې ورنه نه اخلي او یا بیا ډېرې ډېرې پیسې غواړي.
کانه په ملاویږي چې ګانډي بیا په 2500 روپیه یو جوړه ګانډي خیر بیش فستر خیر دی، لکه وړو بچون ته ډېره ضروری وي. آ چې نوې لګا دې ستره ګامي جمعې و ګانډي لیا ویلې امنه یو بیا دې می ډېر خراب پی پیکاو می درجن ته ودا بنا جوړه دې بجلی نشته. غو لکه حقیقت دې بجلی د څور دې ونه دې وی جنریټر خرچه زیاته د رټینا اورډر لګا یو پد وکړی دي.
اختر محمد وایي چې په سومره باندې کپڑے واخلي درزیان ورنه د سلایې په غنا زیاتې پیسې غواړي.
درجن د امیش خاص کر دا وی چې سلور سوار ریټ چکی مادو میز دا ہے مہانے وی نکانا می ہری بات تھا او پدری تھا وہ جوڑار وکی پسل بیر تھا وہ گانڈی دا چکی مادو میز دے پرا مثال کے ڈیرا ہاٹا منگئی دا میز نہیں برداشت کا
پمیران شاہ بازار کے یو درزی مظہر مشال ریڈیو توائی چ دوی دا بجلی دا نشوالی لا وجے زیاتر کار دا جنریٹر نہ اخلی نو زکے خرچہ ہم زیاتہ کیگی.
پشاور سے تقریبا 550 روپے ریٹ تنن سب او پمیرم شاہ سے 400 دے دے واجے چلی جی چ بجلی آر سڑی تخپلا مالی مادو چی بجلی ڈیرا بے انتہا خروپا دو اے دیب بارش جنریٹر ہاری درزی دامرا زیت پہ سرا چلاوی چی دامرا بجلی لکانا استعمال جی لکا سمرا چی جنریٹر استعمال جی او جنریٹر تیل لگی جی او دا سی قسم نیرا لکا درزی اخپلا دی زون خرچا شی دی جوڑا بند جی کی ما خرچا شی بلکہ جوڑے خرچا دامرا سکے لکا جوڑے مزدیرا ڈیرا زیتا دو.
د شمالی وزیرستان ایجنسی ټیلرز ایسوسییشن د وینا تر مخه ټول سور لسوا درزیان دي چې په میرالی کې 400، په میرانشاه کې 1500، په دته خیلو کې 310، او په غلام خان سیدگی کې 200 درزیان کار کوي. د درزیانو ایسوسییشن د مشر د وینا تر مخه په شمالی وزیرستان ایجنسی کې تر یو نیم سل پورې زنانه درزیان هم کار کوي چې هغه د دیش میرې څخه بیلې دي. د ایسوسییشن غړي وایي چې په میرالی میرانشاه کې 100 درزیان ازه هم دی چې پخپو مازور دی او خپل حلال روزی د درزی توپ د لارې تر لاسه کوي، او زیاتره درزیان د اتم نه تر 12 ټولګي پورې زده کړې هم لري. په شمالي وزیرستان ایجنسی کې زیاتره درزیان د دوړ قبیلې نه تعلق لري. شهیدک په وزیرستان کې د درزیانو په شمیره کې په اول نمبر، موسکی په دویم نمبر، او درپخیل په دریم نمبر دی. د درزیانو د وینا تر مخه که بجلی وي نو یو درزی په شپه ورځ کې 15 جوړې تیارولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 1515 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او اوس هم د لوبو په اړه راځو یو رپورت ته. د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی کپتان شاهد خان افریدی یو ځل بیا په کامی ټیم کې شامل کړل شوی دی. په ټیم کې د افریدی واپس راتګ په اړه خلک څه وایي؟ په دې اړه زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د خلکو سره خبرې کړې دي چې د افریدی د راتګ په اړه وایي.
زمانوم عبدالقدیم دی نا پردی چې پاکستان ټیم دا واپس پډې ډېر خوشاله شو او پښتون رورم له ډېر خپل لوبا کوي او ډېر زیات په خوشاله شو وسره رضا کوم راغې پاغم خو خوشاله یو. ان شاء الله په ټیم باندې ډېر مضبوطی راغی او پاکستان دا پر واپس دی ان شاء الله ډېر خپل لوبا کوي او ان شاء الله ډېر خدنوم به روشن کوي که خیری.
نومې په زینواب دی ډېر خوبه خریو به کړی بالینګ به مضبوط شي بیټینګ به مضبوط شي او پینځم شپږم لمبر او دینو بیټه اعلان دا ټیم کې ډېر مضبوط دی دا ټیم کې تیز بیټینګ ضرورت دی. دا پردی نه بغیر ٹیم ڈیر کمزور ہے اور وہ ٹیم ڈیر مضبوط ہے کہ سریلنکا میں ٹیم دے ون ڈے دی نا ٹیسٹ کو بیل گی میں ہو ونڈو کو بیل لگئی کھلاڑیاں پکار دی
نوم می ودود دی ولی بینی خوشحال یار کھلاڑی دی لو بالکل سیٹ کی یار تکڑک کھلاڑی دی ٹول پاکستان ٹیم کے دگا ایک نمبر کھلاڑی دی اور بول کھلاڑیاں سردا سے دگا کہی چی بس داسے پر سوک نشی کرے پاکستان میں انشاءاللہ اوگٹی سری لنکا کھیلا.
ایمان ام عبد المنان دا ز د شہید افریدی خاص پنما بند ڈیر مائن چے دای پکل کے کمر سے شامل شو ہے نو دے کل ہر جی عزت پوس کم چے چاو گٹلو او چبللو یا افریدی چے پکم کلونو کی موجود وی او کل گئی نو مسر خاص توجہ چے سوک بے گٹی اس بیا ډیر خوشور شلو چې یو ځل بیا بم و مفریدی په خبراتو باندې او په ټیوی باندې راشي.
زمان نوم نور بچا دی اولی نه ډیر زیات به خوشاله پښتون دی بلخه کې لاړی دی خګیم کوي ټیم مم کامیاب شي ټول خلک به خوشاله دي. بلدا جی بالینګ هم خکول شو بیټینګ هم خکول شو بلدا جی فیلډینګ چې کم دی ډیر ټیټ فیلډینګ کولی.
زمان نوم مشتاق دی ټیم به سره مضبوط شي او بریدی هډ ډیر خکلاړی دی او مونږ ډیر خوشاله چې دی رااله دې سره ټیم مضبوط شي دغه چې دی پکې نه نو ټیم کمزورې فیلډینګ هم خره بالینګ هم خره بیٹنگ هم هره
هغه چې نو نو موږ سره کرکټ کتو نه چا وس راشي نو به وګوره کرکټ یا چې بریده بکی خدای پاک دې وګټلې کې چا پکې نه خدای پاک دې پټولونه ګټلې کې.